په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي راډیو ته غوړیست. بلې یو ساعت خبرونه پیل سوچې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ریچ یونامه په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې له جګپوړي چارواکي سره په کتنه کې افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو خبرې کړي. په هغه بیان کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه بېګا خپور کړ، ویل سوي چې روزه اوتونبایوه د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مخنیوي له معین عبدالحق اخوند سره کتلي او له هغه سره یې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو د مخنیوي، د روږدو کسانو د علاج لپاره د هڅو او د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او تجارت یوه لویه ننګونه ده. د طالبان حکومت په پام کې لري چې له ایران سره پر راکړه ورکړه کې زیاتوالی راولي. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد تکل په کابل کې د ایران له مرستیال سفیر سید حسن مرتضوی سره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د کتنې په اړه پر ټویټر په یوه بیان کې ورکړی. په بیان کې د شغلی متقی له قوله راغلی هغه وخت را رسېدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته سي. د بیان له مخې شغلی متقی غوښتنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې اسانتیاوې رامنځته سي. بیان د متقی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د ژمي له رارسېدو سره د ایران څخه د اړتیا وړ اړینو توکو په وارداتو کې زیاتوالی راغلی. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له محدودو هیوادونو سره چې یوې ایران او بلې پاکستان دی تاوده اړیکې پالي. د نړیوال بانک مرستیاله انا بوجرت وایي چې د جګړې ځپلې اوکراین بیا رغونه 500 یا 600 میلیارد یورو لګښت ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې پرون د اتریش له دې پریس ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړې. میرمن بوجرت وویل چې له اروپایي کمیسیون او د اوکراین له حکومت سره په ګډه د دې احتمالي لګښت اټکل چمتو کړی. هغې زیاته کړه چې د جون میاشتې په لومړیو کې د اوکراین د زیانونو د رغونې لګښت 350 میلیارد یورو اټکل سوی و، خو د میرمن بوجرت په وینا له هغې راهیسې د دوی په اټکل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې کومه نښه نه ګوري چې مسکو دې په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري. انتونی بلینکن پرون د امریکا سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل روسیه با مفهومي ډیپلوماسۍ ته لیواله نه ده. د ده په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په وروستیو اونیو کې د روسیې پوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کړی او د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې پوځي عملیات شدید کړي دي. روسیې دغه راز د اوکراین د خرسون ښار پر ځینو ساحو چې تیره میاشت د روسیې تر اته میاشتني اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول سوي د توغندیو حملې کړي دي. ټاکل سوی چې نن د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې لومړی د ماښام پر 9 بجو جاپان او کرویشیا سیالي سره وکړي او د شپې پر 11 بجو به د برازیل او جنوبي کوریا لوبډلې سره مخامخ سي. د دې پړاو بریالي ټیمونه د خپلو سیالونو له ماتولو وروسته کوارټر فاینل ته وځي. په بیګانه یو لوب کې فرانسې پولند ته 3-1 او انګلند سینیګال ته 3-0 ماتې ورکړه او په دې توګه فرانسه او انګلند چې غښتلي لوبډلې دي د اتو غوړو لوبډلو پړاو یا کوارټر فاینل ته ورسېدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه وکړه. یوناما پرون د بشري حقوقو نړیوال اعلامیې ځینې ماده یادې کړي او ورسره لیکلي دي چې باید هغوی ته درناوی وسی. د دسمبر 10 په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان کې د ښځو په ګډون د افغانانو پر بشري حقوقو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د ټویټونو په یو لړۍ کې چې وروستی پرون او لومړی د دسمبر په لومړۍ نیټه خپور شو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې مواد خپره کړي او ورسره لیکلي دي چې ټول افغانان د کرامت، برابرۍ او ازادۍ مستحق دي. د دې اعلامیې په نهمه ماده کې چې پرون یوناما خپره کړه راغلي دي چې هیڅوک نشي کولای ما په غیر قانوني ډول ونیسي، توقیف میکړي یا مې په نه حق لخپل هیواد وباسي. یونما لدې ماده سره لیکلې دي چې افغانستان د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده، نو د دې اعلامیه هر ماده ته باید درناوی وشي. هیڅوک حق نه لري چې ما شکنجه کړي، زه د ژوند حق لرم او باید په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم، او زه آزاد او له نورو سره مساوي پیدا شویم او له ټولو انسانانو سره باید یو ډول چلند وشي. په ترتیب سره د نوموړي اعلامیې لومړۍ، دریمه او پنځمه ماده ده چې یونما د دسمبر له لومړۍ نیټې په راوروسته ورځو کې پر خپل ټویټر خبرې کړې. ملګری ملتونه داسې مهال د بشري حقونو د موادو د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې په تیرو څه کم شپږو میاشتو کې طالبان واکمن دي او د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دی. د ښځینه او نارینه فعالانو او خبریالانو بندي کول، د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیزونه، د رسنیو او بیان پر ازادیو محدودیتونه، په پخوانی نظام کې د کار په تور د خلکو نیول او له دندو ایستل او لسګونه نور هغه موارد دي چې د طالبانو حکومت پرې تورن دی، خو ډیری دا محدودیتونه پر ښځو متمرکز دي. د بشری حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې د ښځو د حقونو مدافع فعالانو د نوومبر په 28مه په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان لمخې د دسمبر تر 30 نیټې پورې دوام کوي، او په ترڅ کې د افغان ښځو د حقونو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتنه کیږي. طالبان وایي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي اصولو پر رڼا کې خوندي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د لیندۍ په اومه ازادۍ رادیو ته ویل، اسلامي نړۍ د بشري حقونو په اړه ځانګړی تعریف لري او په افغانستان کې باید خلک خپل حقوق د اسلام له زاویې وغوړي. د طالبانو ویاندویان چې کله هم په نورو اسلامي هیوادونو کې د ښځو د حقونو یادونه کیږي وایي د افغانستان شرایط جلا دي.
په راپور کې مو وردل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د دسمبر د 10مې د بشري حقوقو نړیوال ورځې په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه کړې ده. د بدسل کې د چې په افغانستان کې د وګړو پر بشري حقوقو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. د بشري حقوقو نړیوال ورځې په درشل کې د شوزو د حقوقو مدافع فعالانو د نوامبر پر 28مه په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان شوزو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان له مخې د دسمبر تر 30 نیټې پورې دوام کوي. احمد تکل له افغان سیاستوالي شکریه بارکزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې په بهر کې د افغان میرمنو د اعتراضونو د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
کوم لاریونونه چې په تیر څو په تیرې اونۍ کې شروع شوله او دا به یو هفته نور هم ادامه ولري، په امریکا، کاناډا، بریتانیا، آلمان او نور ښارونو کې هم ترسره شو. البته دا لړۍ به امکان ولري د ښځو د تاوتریخوالی د مبارزې په خاطر باندې، و چې هماغه د دوو هفتو عامه پوهاوی برنامه و او د افغان میرمنو د دغه فرصت سره په استفادې سره موږ غوښته چې دغه لاریونونه پیل کو، او کوم وضعیت چې د افغانستان ښځې او د افغانستان خلک د په افغانستان کې لري نړیوالو ته وړاندې کو. سربیره پر دې موږ په مختلف دولتونو نه هم غوښتنه دغه وکړله چې په افغانستان کې اوسني شرایطو باندې توجه وکړي او څه د بشری حقونه دی او د ښځو حقونه دی د هغې د حمایې لپاره باید ګړندي، کوټلي او مؤثر ګامونه واخیستل سي. او هیرم نشي چې په داسې لاریونونو کې معمولا کوم سازمانونه او خلک چې پکې راځي هغې ډیر ارزښتمند دي، او ځکه چې یو نفر د خپل یو ارګنایزیشن په استازی توب راځي، یا د یو مؤسسې، یا د یو نهاد، یا د یو پارلمان، یا د یو ګوند په استازی توب باندې راځي، نو حداقل دا ویلی شم چې په ټولو ښارونو کې سربیره پر دې چې د کوربه ملکونو حمایت ورسره وه، د افغانستان او د افغانستان د نو د باندې د خلکو حمایت هم په بشپړ ډول باندې ورسره وه.
د ملګرو ملتونو اندېښنه کوم سرغړونو ته ده؟ یعنی په کومو برخو کې دوی ډیره زیاته اندېښنه لري؟
د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې افغانستان عام خلک د خپل ابتدایي حقونه محروم دي. سربیره پر دې چې خود سر زندانی کول لاوسه پورې هم دوام لري په افغانستان کې، متاسفانه هیڅوک ځان د قانون د پلي کولو لپاره پټ نه غني. سربیره پر دې چې ترنګوالې د دې نظام تر پښتنې لاندې دي، د خلکو ځای او د غوي حق چې شای دی هغه هم په ډاګه شوی نه ده. په افغانستان کې موږ په داسې حال باندې دغه اونۍ لمانځو چې په لسګونه جنکیانې په غیر قانوني ډول باندې په زندانونو کې دي. سربیره پر دې د بشر د حقوقو فعالین، ژورنالیستان، پخوانی نظامي خلک او پخوانی دولتي چارواکي، حتی تاجرات عام خلک هم په داسې وضعیت کې ژوند کوي چې نه اعتماد په دې نظام باندې لري او نه هم اعتبار. اعتبار په دې باندې هم نشته، ځکه چې موږ وینو چې اختطاف شته، وژنې شته، بندي کول شته، ازادي د بیان نشته. او متاسفانه دا هغه وخت تورتم نه په افغانستان باندې چې دنیا ورسره نه ده او غږ نه اوري.
مننه مېرمن برګزای. او سه پښتنه دا چې ځینې فعالان د فکر کوي او په دې باور لري چې له طالبانو سره د بشري حقوقو په مسله کې تفاهم او خبرې امکان نه لري. غواړم ستاسو په نظر پوښتنه
دا چې طالبان د بشري حقوقو په مسایل باندې دوی څومره لیوالتیا لري یا نه لري، دا عجیبه خبره ده، ځکه چې ځینې شیان په دنیا کې اصول دی او که چیرته طالبان دا اصولونه نه مني، دا په دې معنی باندې ده چې دوی دنیا سره تعامل نه غواړي او د افغانستان خلکو سره تعامل نه غواړي. زه فکر کوم چې طالبان که غواړي د دې وضعیت نه ځان وباسي، باید هغه معیارونو ته مخه کړي چې په اسلام، په افغانیت کې، او په بشري حقونو کې، او په دنیا کې هغه پیژندل شوي ارزښتونه دي.
افغانا سیاستواله شکریا پارکزیوا.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په بریتانیا کې مشت افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د لامبو وهلو په سیالي کې د سرو زرو میډال ګټلی دی. نور جزئیات د بختيار ساحل پراپور کې اوري.
افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د برتانیا د لامبو وهلو په سیالۍ کې د سرو زرو مډال ګټلی. دغه سیالۍ چې پرون په انګلستان کې ترسره شوې، ولی محمد نوري د اویا لوبغاړو له منځه لومړی مقام خپل کړ. ښاغلي نوري ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي دي: په دې سیالیو کې له بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه اویاتنو نابینا لوبغاړو برخه درلوده. ولی محمد نوري 50 متره واټن په 90 ثانیو کې طے کړ او د لوبو اتلولي یې وګټله. نوري تر دې وړاندې هم د نابینا او بینا لوبغاړو د ځغاستې او لامبو وهلو په سیالیو کې اتلولي ګټلې وي.
او سم د فوټبال لنړۍ، د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې او انګلند هم خپل سیالان مات کړل او بل پړاو ته لاره پیدا کړه. د پولند او سینیګال د لوبډالو سفر په نړیوال جام کې پای ته ورسید. نور جزئیات د ازادي رادیو د سپورتي خبريال بختيار ساحل پراپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د منځلوبو په دویم ورځ لومړی لوبه فرانسې او پولند تر سره کړې چې 3-1 فرانسې وګټله. فرانسې د لوبې له پایله تر پایه په بشپړ توګه د لوبغالي واګې په لاس کې درلودې او په پایله کې 3 ګولونه تر سره کړل. پولند بیا د لوبې په 90 دقیقه کې ګول واهه، خو دا هغه شېبې وې چې فرانسویانو د بریا خوخه پیل کړې وي او د پولند مینوال نه هیلی ول. د ورځې دویمه لوبه بیا د انګلستان او سینیګال لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. انګلستان د لوبې په لومړیو نیمه کې 2 او په دویمه نیمه کې 1 ګول ترسره کړ. او بیا دواړو لوبډلو په پرله پسې بریدونه ونه شو کړای چې بل ګول ووهي، او په دې سره انګلستان هم کوارټر فائنل ته ورسېده.